دا مشال رادیو ده واخ د غرمه 12 بجې سوې نن د چهارشنبه یا شروع ورځ او د 2013 میلادي کال د اگست د میاشتې 8 نیټه ده. زه احمد شاه اعظمی یم او د مشال رادیو پروان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم. په کراچي کې به می چاودنه په پېښور کې د عوامي نشتل ګوند لخوا د تاریخ انصاف د مشر په ضد قانوني ګام، په کوټه کې د وزیرستان د قبایلي وګړو ستونزې، د پاکستان د پخواني پوځي واکمن مشرف په ضد د بخښنې د نړیوال ادارې ټینګار، او غربي هیوادونو ته د ایران د نوي ولسمشر لخوا د جدي خبرو د بلنې ترڅنګ نور یو شمېر راپورونو ته مهم ځای ورکړی دی. خو په لومړي سر کې انیس اجمل تورزو چې د سیمې او نړۍ په حالات خبر.
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی، د کراچۍ په لیاري سیمه کې تیر شپه چاودنه شوې چې پکې یو لسنه وژل شوې. د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد د التوا تحریک جمع کړي، او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو یو مشر باول خان یې د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړي. اوس د خبرینو تفصیل، د کراچۍ په لیاري سیمه کې تیر شپه چاودنه شوې چې پکې یو لسنه وژل شوې او د 150 زیات جوبل دي. د سیمې د پولیسو مشر طارق اداري جونن سحر مشال ریډیو ته ویلي، چاودنه د سیمې د فوټبال په میدان کې د لوبې تر ختمې درستو اغه مهال شو کله چې د سیند سوبې د کچا آبادې وزیر جاوید ناګوري په لوبغاړو انعامونه تقسیم کړل او بیا د خپل ګاډي په لور روان شو. د پاکستان پیپلز ګوند یو مشر او صوبایي وزیر جاوید ناګوري له دغې پیښې ژوندې وتلې. نوموړي د چاودنې وروستو خبریالانو سره په خبرو کې وویل،
میں جیسے اپنی گاڑی کے پاس پہنچا ہوں تو ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے. جسے تنگ پل گاڑی ترا ورسیدم نزورا ورا چاودن وشوا. د دې چاودنې له عمله یو لس کسان چې زیاتره پکې ماشومان شامل دي وجل شوي، او له 150 څخه زیات نور جوبل شوي دي. په دوی کې د زیاترو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی.
د دې حملې ذمہواری تر اوسه کمیټه په غاړه نه ده اخیستې. وسلوالی ډلې المنصورین بریګیډ د پاکستان د پخانی وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی حیدر ګیلانی د تختونی ذمہواری قبول کړي. تیر مازیګر د یو نامعلوم ځای څخه د المنصورین بریګیډ یو ویان مشال ریډیو ته ویلي چې حیدر ګیلانی دوی تختولی او روغ جوړ دی. دغه ډله وایي چې د پاکستان پخانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی جمهوریت ته وده ورکوله او امریکایي پلوه دی، نو ځکه د ده زوی تختولی. علي حیدر ګیلانی د روان کال د مئی په میاشت کې د ملتان نه تختول شوی. د مومند جنسې په غلنې سیمه کې د سړک غاړې د چاودنې له امله ملک اورنګزیب خان جوبل شوی دی. بلخو د پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن مشال ریډیو ته ویلي چې په یو بله پیښه کې بیګا نامعلومه وسلوالو په ملک سرتاج خان ډزې کړې چې پکې نوموړی روغ وتلی او دغه ډرایور جوبل شوی دی. تر اوسه د دې پیښو ذمہواري چا نه ده منلې. ملګرو ملتونو ویلي دي په پاکستان کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره تیار دي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپله ویبپاڼه خبر خپور کړی چې په ملګرو ملتونو کې د بشري چارو د دفتر ویان په نیویارک کې ویلي چې هغوی به په پاکستان کې د سیلابونو چارج اخلي او د ضرورت پیښېدو په صورت کې به مرستې کوي. ویان زیاته کړه چې ملګري ملتونه په سیلاب ځپلو تبا خوراکي توکي د سکلو اوبو او د روغتیا سہولتونه ورکوي. پاکستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې اداره یا NDMA د ګل پرواز ویلي وو چې د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې خوشه 50 کسان وژل شوی دي. د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد د التوا تحریک جمع کړي. سردار حسین بابک تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال ویل، د التوا تحریک کې پر دې غرض جمع کړي چې عمران خان د صوبایي حکومت انتظامی افسرانو ته د حکومت د انتظام چلولو لپاره نیخ پنیغه حکمونه ورکوي. بلخوا د تحریک انصاف ګوند غړي او د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر شاه فرمان وایي، عمران خان ته د صوبې خلکو وټونه ورکړي، نو ځکه هغه کولی شي چې د خپل ګوند د منشور او د سیاسي جنډې تر لاندې په صوبه کې انتظامی سیاسي او معاشي بدلون راولي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په څو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې 500 وسلوال وژل شوي چې پکې یو شمېر بهر ملکیان دي. د دفاع وزارت د بیان مرستیال جنرال دولت وزیری نن مشال ریډیو ته وویل چې دا کسان په ننګرهار، پکتیا او لوګر ولایتونو کې وژل شوي. د دې سربیره د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 19 تنه وسلوال مخالفین وژلي او 3 تنه یې ټپي کړي دي. د دې وزارت د رسنو دفتر مشال ریډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه دغه عملیات په کونړ، ننګرهار، کندوز، زابل، غزنی، هرات او هلمند ولایت کې کړي دي. د ملي امنیت د رسنو دفتر وایي چې بلخوا د یو بل خبر لمخې د ملي امنیت ریاست وایي چې په ننګرهار ولایت کې د عملیاتو پر مهال د وسلوالو طالبانو یو نومل شوی ولسوا او یو کمانډان نیولې دی. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د وسلوالو یو مشر باول خان یې د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړي. د وزارت د نه پروس په خپل خبر پاڼه کې ویلي کچري باول خان په امریکا کې پانګول لري کنګل کیږي او ټول امریکایي وګړي لاغ سره له هر ډول معاملې منع دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې باول خان په پاکستان کې د مولوي نذیر د ډلې عمومي مشر دی او له 2008 کال راهیسې د ترهګر او ځانمرګي حملو لپاره خلک روزي. باول خان په دې هم تورن دی چې د القاعده ترهګرو ته پناه ورکړې او په افغانستان کې د امریکایي او نورو نړیوالو عسکرو پر ضد حملې تنظیموي. بلخوا د ایتلی په میلان ښار کې د امریکا د کنسلګری کارکوونکي د ترهګرۍ د پیښې د ګواښ په خاطر په عارضي توګه ایستل شوي دي. پولیسو پرون وویل چې کنسلګری ته د بمي حملې د خبرداري یو لیک استول شوی و، خو د ودانۍ تر پلټنې وروسته هیڅ ډول چاودیدونکي مواد نه دي موندل شوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا په دې وروستیو کې د منځني ختیځ او د افریقا په شمالي هیوادونو کې د ترهګر حملو د امکان په خاطر خپل سفارتونه او کنسلګری تړلې وي. او وروستی خبر دا چې د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی وایي تهران تیار دی چې مغربي هیوادونو سره د ایران د لانجمن اټمي پروګرام په اړه سنجیده خبرې وکړي. ولسمشر روحانی پرون په خپل لومړي خبري کانفرنس کې ویل د اټمي پروګرام مسله حل کېدای شي، خو که ټولې خواوې سیاسي خوښه ولري. روحانی ټینګار وکړ چې د نورو بندیزونو لګولو د دړکو پرته یوازې ډیپلوماسي په دې مذاکراتو کې موجود خنډ لرې کولی شي. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې انیسا اجمل وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغه راپورونو تفصیل واوري. په کراچۍ کې تیر شپه په بمی چاودنه کې د اوو ماشومان په ګډون یو لس کسان وژل شوي دي. د سینس بای وزیر جاوید ناګوري وایي په لوبغاړو کې ترنامات ویشل وروسته چې د خپلې ګاډۍ ته ورسېدې نو چاودنه وشوه. بلخوا په بلوچستان کې میش د وزیرستان قبایلي وګړي شکایت کوي چې په نادرا کې د شناخت کارډ او نور اسناد جوړولو پر وخت له یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي.
چکله دای نادرا افیس ته لوټ شي نه دای چکله د کوم خبره د یور وی چې یدا وزیر د یم مسجد د یدا ور د یور مر د نه بیا دای ته پاغ سترګه نشي کاتله.
په دې ورسې کې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د نامنې پیښې زیات شوې دي. والی ګلاغا شیرزی وای اداره به د مخنیوي لپاره کوټل ګامونه پورته کړي.
قدرت روت نور سوالی کی دشمنان در زیاد بوده سوی مرد توی جمال پر پر اندید و جی قبوی و این شرد جی جواب رو کولیس.
پا روان خبرونه کی دا اختر سربیره دا سیمی او نڑی پاڑ نور راپورونه هم لرو لمشال راژیو سروس. زمو ژغ لمشال راډیو څخوري چې خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماځګر تر 6 بجو پورې په ژوندۍ باندې اوریدل شي. تاسو کولای شئ چې د مشال راډیو ټول خبرونه د راډیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوري چې پته ده mashalradio.com. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې مو اوریدل د پاکستان په لوی شار کراچي کې د بلوچستانو په ګڼمیش تلیاري سیمه کې تیر شپه بمی چاودنه شوې ده چې لامل د ماشومان په ګډون یو لس کسان وژل شوي او له ډیر څخه زیات ژوبل شوي دي. سند حکومت یاد برید غندلی یو د کراچي شار کې د وسلوالو ډلو کار بللې دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچي څخه د مشال راډیو خبريال ظفر کریمی په دغه راپور کې راکوي.
پولیس چارواکی وای چاودنه د سیمې د فوټبال په میدان کې د لوبي تر ختمه دورستو مخه تارغه لیدا. د سیمې د پولیسو مشر طارق داریجو نن سهار مشال رډیو ته ویل دي د فوټبال په دغه میدان کې د روجي د میاشتې په لړ کې د شروع شوی تورنمنت د اخري میچ تر ختمه دورستو د سین صوبې د کچا بادای وزیر جاوید ناګوري په لوبغاړو انعامونه تقسیم کړل او چې کله هغه د خپل ګاډي په لور روان شو نو درنه چاودنه وشوه. د پاکستان د پیپلز ګوند رهنما او صوبایي وزیر جاوید ناګوري له دغه پیښې ژوندې وتلی دی. نوموړي د چاودنې وروستو خبریالانو سره په خبرو کې وویل
میں جیسے اپنی گاڑی کے پاس پہنچا ہوں تو ایک زوردار دھماکہ ہوا
ہے. جسے تنگ خپل گاڑی ته راور رسیدم نو زوراورا چاودنا وشوا. د دې چاودنې له امله یولس کسان چې زیاتره پکې ماشومان شامل دي وجل شوي او له دیرشو څخه زیات نور جوبل شوي دي. په دوی کې د زیاترو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. د پیښې زیاتره قربانیان ماشومان او یا هم ځوانان دي. څوک چې د لوبې د سیل او یا هم د لوبې کولو لپاره یاد میدان کې موجود وو. پولیس چارواکی وایي په چاودنه کې د 15 تر 16 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي توکي کارول شوي وو. دغه توکي په موټرسایکل کې ځای په ځای شوي وو چې د ریموټ کنټرول په ذریعه چول شوي دي. د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل انعام میمن رسنیو ته ویلي دي د حملې هدف صوبایي وزیر جاوید ناګوري وو، څوک چې د دغه ټورنمنټ په فاینل لوبه کې خصوصي میلمه وو. د هغه په خبره یا د پیښه په کراچۍ کې د وسلوالو ډلو لخوا د ترسره کیدونکې ترهګرۍ کړی ده.
اور ملک کا کوئی بھی ایسا حصہ نہیں.
شرجیل میمن وائی پٹول ملک کے دا طرح گرائی پی خیر روانی دی. دا پاکستانی و برخه هم دا سنشتا چه حل تا دی طرح گری نوی لیاری هم دا دی ملک او دا دی خار برخه دا او دا هم دا طرح گرو دا آغیز سخا به هر سما ندا. دا اول ځل نه دی چې د پاکستان پیپلز ګوند پر رهنما جاوید ناګوري بمی حمله شوي. له دې وړاندې د مې په میاشت کې د ټاکنو د کمپین په مهال په نوموړي ورته بمی حمله شوي وه چې مرګ جوبلې اړولې وه. د دغې حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې وه. د لیاری د چاودنې څو ساعته مخکې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې درې وړې چاودنې شوي دي. پولیس چارواکی وایي دغه چاودنې د ښار په شتمنو او خوندي سیمو ګلشن اقبال، ډیفنس او کلیفټن کې د شرابو د دوکانونو مخو ته رامنځته شوي دي. پولیس زیاتوي د چاودنو په مهال په درې وړو سیمو کې په هدف شوي دوکانونه بند ول، نو ځکه یادو چاودنو مرګ جوبله نه ده اړولې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري. د المنصورین بریګیډ په نامه یوې وسوالې ډلې د پاکستان د پخواني وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی د تښتول پړه منلې ده. د یا تنظیم یو ویان مشال رادیو ته د ټلیفون له لارې منلې چې سید حیدر ګیلانی د دوی په ولکه کې دی. حیدر ګیلانی درې میاشتې وړاندې د پنجاب له ملتان سیمې څخه د انتخابي کمپاین پر مهال د وسلوالو لخوا تښتول شوی وو. په دې اړه نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبریال راکوي.
المنصورین بریگیڈ پر نومره جوت شوی یو نوی تنظیم وایون ابو یزید منصور دے پاکستان مخشنی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی دے زوی سید حیدر گیلانی تشتولو ذمہواری قبول کړی دا. پرون دے سلورم پورز مازیګر مال دے وینا سرګندا سیمه نا ابو یزید منصور مشال ریجو تو ویل چې سید حیدر گیلانی دوی تشتولای دای روغ را موټ دای او دا وخت دے دوی په قید بندی دای. دیوے پشتنے پا زواب شے ویوند ابو یزید منصور وویل چھ تشتولای سید حیدر گیلانی او دا آغا پلار سید یوسف رضا گیلانی جمہوری نظام تا و داور کولو او دا یہودیانو امریکنیانو پا سنگشتیون کششمیر او دمیش دشمن دی. زکا دوی او دا دوی نور سنگشتیانو وجل تشتول بندی کول او دوی تا زیان و رسول دمیش دے پارا روا دی. دا دوی پا خلاف با دمیش حاسے اندیا سے ہاں پلا پسی جاری وی او د تشتولی حیدر گیلانی ویڈیو باہا زر د میڈیا خبریالون تا ور ورا سوالا شی. د طالبانو سارا د المنصورین بریگیڈ د اڑیکو پا پشتنے ابو یزید منصور زیادا کھڑا چه طالبون د دوی ملگری دی میجو طالبون پا شریکا د یو منزل پا لوری مزل کھو. دا منزل مشکل او رٹ دای خولر ندائی. د المنصورین بریگیڈ نوی تنظیم او د مخشنی وزیر اعظم سید رضا گیلانی زوی سید حیدر گیلانی تشتولو او ذمہواری قبلولو پا باریک شمی چھ دے امنیتی چارو تجزیہ کار مخشنی بریگیڈیر سعد خان پشتنا وکڑا آغوی پا دارنگ زواب وکان.
دا یو حربے پتور پر استعمالی گی چھ کم استخباراتی داری دی دا غی پر ریڈار بانے تاسو دومر نمونا واچ ہے چھ اغیی بے دی پا شکر تشکر سوک دی کوئی سبا دا دی خلاف سا کاروائی کی گی ناکہ کم مرکزی تنظیم دیگا دا دین انکار کو چھ چھ دا اون پیجی ہونے دا امون نہیں کرے. دا یو قسم خلق تی اور دا غی مختلف تنظیمون دا سی نمونا غی روبا سی یوسف رضا گیلانی زوی وی دا چابل چا زوی وی اغابا محفوظ نوی پا دے پاکستان کے ذکر چھے پاکستان کے امنیت بالکل ختم شوی دے بچے خوندر مرکزت کسان والاڑی بچے دیائی خان جیل کے ہوتا یو غلام نه چلے ولې
دا د هم یرا نوی چ سید حیدر ګلانی د پنځم میاشتې په دویم نیټه هغه وخت د ملتان فرخ ټاون نه وتښتولای شه چې کله هغوی په انتخابي عمل لګیا وو او د تښتولو ذمواري یې چا هم قبول کړې نه وه خو اوس دا ذمواري ته د المنصورین بریګیډ وایوند بډه ووهلې
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط ہے کہ زندہ شبگردی مکمل ختم
افغانان چھو گاری بے شک چھو
دیرہ سخت راگاری تیرہ یہ ہر چھتے
جو سخت اللہ مسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده زموږ په درا
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اوریدلای شئ
زموږ غلا مشال رادیو خاوري په خیبر پښتونخوا کې د واکمن ګوند تحریک انصاف مشر عمران خان په تیر ورځو کې د صوبې د انتظامی افسرانو د یوې غونډې مشري کړې وه د کوم په حق چې اوس نیوکې کیږي چې د سیاسي ګوند مشر سرکاري افسرانو ته نیغ په نیغه حکم نسي کولای په دې لړ کې په صوبای اسمبلی کې د عوامي نېشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک د التواء تحریک جمع کړی دی او دا کار یې غیر قانوني ګڼلی دی نور تفصیل د خالد خان په راپور کې اورو
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان خلاف په صوبائی اسمبلی سیکریټریټ کې د التواء تحریک په دې غرض جمع کړی دی چې نوموړی د صوبائی حکومت انتظامی افسرانو او سیکریانو غونډو مشري کوي او هغوی ته د حکومت انتظام چلولو لپاره نیغ په نیغه حکمونه ورکوي مشال ریډیو ته د خپل تحریک التواء په حق لا سردار حسین بابک وویل چې هغوی په صوبه کې د تحریک انصاف لاندې ائتلافي حکومت ته د قدر په نظر ګوري خو د پوینا د صوبې نظم چلول صرف د صوبې د وزیر اعلی وزیرانو او د منتخب خلکو آئینی حق دی
کاردارو کې عمران خان کو بدل ته پدې صوبې کې حکومت دی وزیر اعلی ته او خپل پاډاو ته وایي خپل ایجنډا وایي چې مخې ته کی دي خپل بل چې کوم مشوره دا هغه او ته وایي په اړه باندې نظر ساتي بدل تر اتمنو ډایر چې شخصي ته هدایت ورکولو شخصي ته هدایت ورکولو د پولیس ګرمې
دا تحریک انصاف مرکزی مشر عمران خان تیرو نے دا صوبے انتظامی افسرانو دا غونډ مشری کړه وا چې دا نورو نه علاوه دا پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او دا صوبے نور وزیرانو پکې هم ګډون کړي وو دا غونډ په حق لا دا پختونخوا د اطلاعات وزیر شاه فرمان وای چې دا عمران خان ګوند ته د دې صوبے خلکو اوټونه ورکړي دي هغه کول شي چې د خپل ګوند منشور او د سیاسي ایجنډې لاندې صوبہ کې انتظامی سیاسی او معاشی بدلون راولی
عمران خان ام اغا خبر کری دا دا سکتیانو تا دا افسرانو تا کما خبر کری دا محمد علی جناح ورطا کری وا چه تاسو دا سیاست تانانو غلطی و غیر قانونی خبری ممانی نو دا جو مشاورتی و خنیت دمرا خمی تینگو چه دا گود گورنس دا پارا دا انصاف دا پارا دا دریا غلطیا ختمولو دا پارا دا عمران خان یو دیر
خو بیا ویل کیږي چې د صوبې سرکاري افسران او پوه خلک د عمران خان دغه عمل غیر آئینی قدم ګڼي او وایي چې د یو سیاسي ګوند مشر صرف خپل ګوند وزیرانو او اسمبلی غړو ته خپل ایجنډا وړاندې کول شي نه چې سرکاري افسرانو ته نیغ په نیغه احکامات جاری کړي په پیښور کې د انګریزي ورځپاڼې خبریال دلاور جان وایي چې تیر وختونو کې هیڅ یو سیاسي ګوند مشر سرکاري افسرانو ته داسې احکامات نه دي وړاندې کړي بلکې د دې لپاره د صوبې انتظامی مشر یا چیف ایگزیکٹو د صوبې وزیر اعلی وی
خو مخه سر عمران خان د خپل پارټي او د خپل وزیرانو د خپل چیف منسٹر نه تپوس کول شو خو ډایرک داسې مطلب دی چې د افیشل میټینګ سربراهي کول د خانخ کاری او داسې هم خبره کیږي چې په دې باندې سیکشن هم خپل منځ کې وس هغه خبرې راوچته چې دا غیر قانوني او د تنه په کار چې مطلب داسې راشو ډایرک تدیو میټینګز چې کوم نه صدارت تاوی وي
دا یادونه دا چې د عوامي نیشنل پارټي مرکزی لیډر سینیټر زاهد خان په سینټ کې د عمران خان خلاف د غشن تحریک وړاندې کړې دي او تمه ده چې د سینټ راتلونکي غونډه کې د عام بحث لپاره وړاندې شي خالد خان مشال ریډیو پیښور
تاسو ستوندې
غواړم ته کال جون یو څوک داخلي وکړو
خلک چې بیا بیروزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاري د ګټمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک
نه مشال شتکنه
ستاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هره چهارشنبه او د ګل په ورځ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټولې خبرونې تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ له لارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. او که چیرې تاسو فیسبوک یا ټویټر ته لاسرسی لري نو پر فیسبوک او ټویټر هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. په بلوچستان کې میشت د وزیرستان اوسیدونکي او په تیره بیا د وزیر او مسعود قبیلو وګړي وایي چې دوی له شناختي کارت سره تړلي ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دوی په خبره یو خو دوی ته د شناختي کارتونو په جوړولو کې ستونزې پیښیږي او بل خوا پر جوړ کارتونو هم په سرکاري ادارو کې تنګول کیږي. په دې لړ کې د بلوچستان گورنر د مسعود او وزیر قبیلو له مشرانو سره د لیدنې پر مهال دوی ته د ورپېښ ستونزو په اړه ضروري احکامات جاري کړي دي. نور تفصیل له کوټې څخه د مشال رادیو خبریال نیاز مساخیل راکوي.
په کوټه کې له تیرو سو کلونو راهیسې ژوند کوونکی اسلم زیب وزیر وایي په بلوچستان کې د وزیرستان اوسیدونکي له شناختي کارت سره تړلې یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي.
چې کله دی نادرا آفس ته لوړ شي نه دی چې کله د قوم خبره دی اور وي چې یا دا وزیر ده یا مسجد ده یا دا ور ده یا ورمر ده نه بیا دی ته مطلب هغه سترګه نشي کتل. دا دی چې کوم نوی ژنکیون پیدا کیږي او دا هغه برت سرټیفیکیټ شو هغه تعلیمي چې کوم اسناد دي یا په تعلیمي ادارې شه داخلي دي هغه شیا پرابلمز دي.
اسلام زیب وزیر زیاتوی په تیرو سو کلونو کې د وزیرستان یو شمیر اوسیدونکو بلوچستان ته کډه کړې ده.
په کوټه شه دوا کیم وزیرستان خلک پتی کیږي چې کیم دهشتګردۍ خلاف چې کیم جنگ راونده مطلب د خپل هجرات کړه ده. پاشه وزیر دی مسجد دی ورمر دی داور دی او مختلف ټرایبس خلک پتی کیږي او دیش چې کیم پرابلمز دي هغه د شناختی کارت پرابلم دی.
یو بل کس افسر ګل بیاوی لشناختی کارت جوړول ورسته هم د دوی ستونزې پاتې نه رسیږي.
زه ارمی ته ولاړم فوجیان ودر ولم هغه راته شناختی کارت هغه چې مثال وکړه وای هغه راته ول دکوم زه نظم ما جدا او مستقیل پتا چې و د بلوچستان و صرف ما ورته ول بایزه د وزیرستان څنګه ده لا هغه به وجود از مثال زده واپس کړم. نو دلته زموږ د وزیرستان د خلکو لپاره ډېر سخت مشکلات دي. موږ به دلته خپل چې کوم د وزیرستان موږ د لیر غل یو خپل د بچیانو د تعلیم لپاره او خپل زندگی جوړ کوم. که زموږ مثال دا د شهدګردۍ او دغه شوق نو موږ به دلې په د بلوچستان په دایله کې به نه اوسېدلو نو هغه په غرونو کې دغه توپک به مؤخصه لالس به ګرځېدلو.
اسلام زیب وزیر مختوای شناختی کارت په ملک یو مهم دستاویز ګڼل کیږي خو دوی په ترلاسه کولو کې له خواریو تیریږي.
دا یو اتو قومي تشخص ظاهر کوي هغه دغه دا چې ته د دې خورې او د دې ملک باشنده یې او دا په ملک چې سمره وسایل دي تو بروبار حق تا کچیرې تو سره شناختی کارت نه وي نو مطلب دغه دا حقینه حقوق دي هغه ته مطلب نشي خوستای. د دې پر میز حکومت پاکستان حکومت بلوچستان نه دا خواست کی چې میشت مطلب دا مسلې چې دی په پرایورټی بیسز سولو کړل شي.
بلې خواته په کوټه کې میشت د وزیرو مسعود قبیلو پر مسرانو مشتمل یو وقت یو سور زمخ کې د بلوچستان گورنر محمد خان اسکزی سره د لیدلو پر مهال دوی ته ورپېښې د شناختی کارت ستونزې بیان کړې. د سرکاري خبر پاڼې لمخې گورنر متعلقه چارواکو ته د وزیر او مسعود قبیلو یادې ستونزو په اړه احکامات جاری کړي دي. نیاز مساخل، مشال ریډیو، کوټه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د پرمختګ پر یو شمیر منصوبو باندې د تیرو څو کلونو راهیسې د امریکا د مالی مرستو د ادارې په تعاون سره کار روان دي. د دوه منصوبو په اړه نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر په خپل دغه راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د تیرو څو کلونو راهیسې د امریکا د مالی مرستو اداره یو ایس ای آی ډی په بیلابیلو منصوبو کار کوي. دا چې یاده شوې اداره په کومو کومو برخو کې په یاده شوې سیمه کې مالی مرستې کوي، د دې پوښتنې په ځواب کې په پاکستان کې د یو ایس ای آی ډی ډیپټي ډایرکټر مارک پارکیسن وای:
موږ د ستراتیژیکي او ترقیاتي اهدافو پوره کولو په موخه په قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا کې په شپږو بیلابیلو شعبو کې کار کوو. د دغو دواړو سیمونو پرته موږ په ټول پاکستان کې د دې هیواد د اقتصادي ودې، د توانایي، د بحران، استحکام، د صحت او تعلیم نه علاوه د جمهوریت پیاوړتیا په برخه کې هم کار کوو. دې سره سره د امن بشپړ کولو په موخه موږ انساني مرستې هم کوو او د قدرتي آفتونو له وجې چې کم زیانونه رسي زمونږ اداره د هغې لپاره هم پاکستاني حکومت سره مالی مرستې کوي.
disastrous.
د خاغلی بارکیسن په خبره چې دوی نه خپلغه په قبایلی سیمو کې خپل کار نه کوي بلکې فټا سیکریټ او د دې ترڅنګ نورو وړو لوی دولتي ادارو ته مالی مرستې ورکوي او بیا هغه ادارې په عملی توګه دغه منصبي پر مخ بیایي. دا چې په قبایلی سیمو کې دا مهال دغه ادارو سره یو ایس ای آی ډی څومره مالی مرستې کوي خاغلی بارکیسن یې
Currently we have close to
تر دا مهال زمونږ ادارې 800 ملیون ډالر مالی مرستې د غو ادارو ته ورکړي. دا هغه مجموعي رقم چې مونږ د خیبر پښتونخوا او قبایلی ولس سره وعده کړی و چې ورکو به او مونږ خپل دغه وعده پوره کړی ده.
خو د خیبر قبایلی سیمې د باړی اوسیدونکو بازارګل بیا وایي چې مقامی او نړیواله ټولنه د تیرو سو کلونو راهیسې دا دعوی کوي چې دوی قبایلی ولس سره په لکونو کروڑونو ډالر مالی مرستې کوي خو د په خبره په ځمکه هیڅ نه ښکاري. خو خاغلی پارکیسن بیا وایي چې کچا ته هم دا اعتراض وي چې دغه منصوبې صرف کاغذي دي او په ځمکه هیڅ نشته، نو هغوی د پاکستان د ترانسپیرنسی انټرنیشنل سره د یو ایس ای آی ډی د منصوبو په اړه خپل شکایتونه درج کولی شي.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
زمونږ کورونا اوران شو له حکومت وران کړلو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه مار په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنه دا او نور د مشال ریډیو خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مه هیروئ.
زموږ غږ له مشال ریډیو خاوري د بخښنې نړیوال سازمان وایي د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف باید د ټولو هغو جنایتونو په اړه ځواب ووایي چې د خپلې واکمنۍ په موده کې کړی دی. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت له هغه څخه د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو د قتل د سازش په تړاو چې ویل کیږي مشرف په کلاس درلود پوښتنې کوي، خو د بخښنې نړیوال سازمان وایي دا کافي نه ده، د ډیر نور جنایتونه کړي دي او دا سازمان یې په اړه کره اسناد لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکاره فریده هوټ سیفی په خپل راپور کې اوروي.
دا ډیره هڅونکې ده چې وکتل شي څنګه محکمو په یوه بیساري اقدام کې د پاکستان د پوځ پخوانی مشر پرویز مشرف چې ویل کیږي په تیر وخت کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي وو او داسې جنایتونه یې کړي چې د نړیوال قانون خلاف دي محاکمه کوي. دا خبره د بخنې د نړیوال سازمان د آسیا پسیفیک مشر پولی تریسکوټ کړي او زیاتوي مشرف باید ټولو هغو سرغړونو ته ځواب ووایي چې د خپلې واکمنۍ په وخت کې کړي دي، نه دا چې د یو شمیر انتخاب شوو مسلو په اړه. د بخنې نړیوال سازمان تر دې محاکمو د مخه ویلي وو چې پاکستاني مقاماتو ته پکار دی چې پرویز مشرف د ټولو هغو سرغړونو په اړه چې د خپلې واکمنۍ په وخت کې کړي مسؤل وګڼي. تمه کیږي چې پرویز مشرف په اسلام آباد کې د ترهګرۍ ضد یوه محکمه په 2001 کال کې د پخوانی صدر اعظم بېنظیر بوټو د قتل په ارتباط پر جنایي توطیې په رسمي توګه تورن کړي. د مشرف پر ضد نورې دوسیې هم شته چې په هغې کې په 2006 کال کې د بلوڅو د مشر اکبر بوکتی د قتل مسله ده چې تمه کیږي د روان کال په وروستیو کې به دا مسله تعقیب شي. د بخنې نړیوال سازمان د مشرف ته تقریبا لس کلنې واکمنۍ په وخت کې له بشري حقونو څخه د سرغړونې په باب ډیر اسناد راټول کړي دي. تریسکوټ وایي که زرګونه نوي نو سلګونه کسان د مشرف د واکمنۍ پر مهال ورک شوي دي. د هغه په وینا د بشري حقونو فعالانو د هغو سرغړونو په اړه اسناد راټول کړي چې د حکومت د امنیتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ډلو لخوا ترسره شوي وو. دا وایي مشرف همداشان د قضایي ادارو او آزادو رسنیو د ځپلو سرلارې هم وو. د بخنې نړیوال سازمان وایي د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا د بشري حقونو د سرغړونې اسناد په جزئیاتو سره لري، لکه د دوی لخوا وژنې، د خلکو ورکول، پر ترهګرۍ د مشکوکو کسانو شکنجه او د سیاسي فعالانو په ټول هیواد کې د بشري حقونو د مدافعانو د شکنجې په اړه په تیره په بلوچستان او شمال لویدیځو سیمو کې معلومات لري.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
زموږ غږ لمشال رادیو څخه اوري. وخت د غرمې 12 بجې سوې. انیس اجمل به د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
په کراچۍ کې د بلوچستان په ګڼمشت لیاري سیمه کې تیر شپه بمی چاودنه شوې چې له امله د ماشومانو په ګډون 11 کسان وژل شوي او له دیرشو څخه زیات جبل شوي دي. د دې بریدې مواري لا تر اوسه کومې ډلې نه دي منلې. وسله والې ډلې المنصورین بریګیډ د پاکستان د پخواني وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د زوی حیدر ګیلانی د تختونې ذمہواري قبول کړې. تیر مازدیګر د یو نامعلوم ځای څخه د المنصورین بریګیډ یو ویان د ټلیفون له لارې مشال ویډیو ته ویلي چې حیدر ګیلانی دوی تختولي او روغ جوړ دی. د مومند ایجنسی په غلنې سیمه کې د سړک غاړې د یو چاودنې له امله ملک اورنګزیب خان جبل شو دی. بلخوا د پولیټیکل انتظامی او چارواکي نن مشال لیډیو ته ویلي چې په یو بله پیښه کې بیگانه معلومه وسله والو په ملک سرتاج خان ډزې کړې چې پکې نوموړی روغ وتلی او د هغه ډرایور جبل شوی دی. د عوامي نېشنل ګوند غړي سردار حسین بابک د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان پر ضد د التبا تحریک جمع کړی دی. سردار حسین بابک وایي د التبا تحریک پر دې غرض جمع کړی چې عمران خان د صوبای حکومت انتظامی افسرانو ته د حکومت د انتظام چلولو لپاره نیغ په نیغه حکمونه ورکوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په څو ولایتونو کې د افغان ځواکونو په تازه پوځي عملیاتو کې 500 وسله وال وژل شوي دي چې پکې بهر ملکی هم شامل دي. د امریکا د بارنو چارو وزارت وایي چې په پاکستان کې د وسله والو یو مشر باول خان یې د ترهګرو په تور لیست کې شامل کړی دی. د وزارت د نه پرس په خپل خبر پاڼه کې ویلي کچري باول خان په امریکا کې پانګول لري کنګل کیږي او ټول امریکایي وګړي لاغ سره له هر ډول معاملې منع شوي دي. او بلخوا د اټلی په میلان ښار کې د امریکا د کنسولګری کارکوونکي د ترهګرو د پیښې د ګواښ په خاطر په عارضي توګه ایستل شوي دي.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې انیس اجمل وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورځپاڼو ته د کتنې. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريالې رابعه اکرم خان د پاکستان د کورنی ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته غوښ شو.
جنگ ورځپاڼه خپل اداره کې لیکي چې الیکشن کمیشن سپریم کورټ د حکم باوجود په دې وجه په ستمبر کې بلدیاتي انتخابات کولو نه انکار وکړو چې بلدیاتي ادارې جوړول لپاره د ضروري قانون سازۍ نه پس د 3 میاشتو وخت ضرورت وي او اوسه پورې یو سبه هم په دې حق له قانون سازۍ نه ده کړې. ادارې زیاتوي چې الیکشن کمیشن خپل اعلی سطحي اجلاس کې دا موقف اختیار کړی و چې سو پورې سبه یو شان قانون سازۍ نه کوي نو بلدیاتي انتخابات نشي کېدی. د ادارې په وینا چې د الیکشن کمیشن د دې موقف نه په مقامی سطح د حکومتونو جوړولو معاملې یو ځل بیا د ځن ښکاریږي. اداره وایي چې تیر حکومت په خپل 15 کال دور کې په بلدیاتي انتخاباتو څه توجه ورنکړه او د نوي حکومت نه د امید کېدو چې بلدیاتي انتخاباتو لپاره به په ترجیحي بنیادونو اقدامات اوچت کړي شي. خو د سپریم کورټ واضح هدایاتو باوجود د معاملې لپاره سهل ځلې نه ښکاري. اداره اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومتونو لپاره کار ده چې په دې مسله پوره توجه ورکړي او بلدیاتي انتخابات تیزر تر سره وکړي شي چې په مقامی سطح اولس ته اختیارات حاصل شي چې اغوی خپل معاملې خپل هواري کړي. اج رسپانه خپل اداره کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د صحت په شوبه کې د اصلاحاتو وړومبې مرحله کې په جالي دوايانو قابو موندلو فیصله کړې ده. اداره وایي چې د صحت په شوبه کې اصلاحاتو لپاره د تجویزونو پر وړاندې کې د دوايانو کمپنیانې به نړیوالي لیبرټیانو نه د کلیرنس پابند وي. د سره مارکیټ کې موجوده دوايانې به د اعتماد لیبرټیانو نه کتلې کیږي او د غرنګ د ټول هسپتالونو ریکارډ کمپیوټرایزډ کول سره هیلت ریګولریټی اتارټی با فعاله جوړول شي. د ادارې په وینا چې خیبر پښتونخوا کې د کم وسایلو زیاتېدونکو آبادی او د کره کتنې نظام نشوالي د سرکاري هسپتالونو کارکردګي متاثر کړې ده او د دې صورتحال فائده د صحت پرایویټ شوبا اوچتوي کم چې د عام اولس په وس کې نه وي. ادارې زیاتوي چې د اصلاحاتو په دې روان عمل کې نور اړخونه سره د هسپتالونو د عملي رویې ښه کولو هم ضرورت دی د کم چې اکثره اولس شکایت کوي. ادارې اخیره کې لیکي چې باید سرکاري هسپتالونو او نور ادارو کې سرکاري ملازمینو ته د رویو متعلق تربیت ورکړي شي چې څنګه به مریضانو سره رویه ساتي او د مریضانو رهنمایي لپاره د هسپتالونو کې خصوصي کاونټرې هم جوړ کړي شي. نو داسې به د هسپتالونو عملي نه صرف د مریضانو مشکلات کم کړي بلکې هم دغه کاونټرې د مریضانو لپاره د شکایت دفتر هم جوړېدي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات نندر ته عبدالله کاکړ وړاندې کوي. د بشراکو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې له جنرال مشرف سره دی د ځینو مخصوصو نه بلکې د هغو ټولو سرغړونو حساب وسي چې د نوموړي په واکمنۍ کې سوي وي. بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا د افغان طالبانو او د سولې د عالي شورا د غړو ترمنځ د پټو خبرو اترو د کېدو رپورټ ورکړی دی. راځئ چې د دې مقالو تفصیل ته ورسو.
د بشري حقوقو نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د ایشیا پیسیفیک مرستیال مشر پولی ټراسکوټ وای دا ډیره د حوصله خبره ده چې عدالتونو یو داسې بې ساري قدم اخیستی چې لمخې د پاکستان د فوج په خوانی مشر جنرال مشرف له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او تر نړیوال قانون لاندې د جرمونو په تور محاکمه کوي. خو نوموړي ویلي چې باید له جنرال مشرف سره یوازې د یو څو مخصوص نه بلکې له د سره هرو مرو د هغو ټولو سرغړونو حساب وسي چې د ده په واکمنۍ کې ترسره سوي دي. د زیاتوي ک په زرګونو نوي خو په سلګونو کسان د جنرال مشرف د واکمنۍ په وخت کې اورک کړل سوي دي. په تیر بیا د بشري حقوقو سازمانونو د هغو ټولو سرغړونو دستاویزي ثبوتونه یو ځای کړي چې د ریاست د امنیتي ادارو او یا د مخالفه وسوالو ډلو د غړو لخوا سوي دي. ټرسکوټ وای په 2001 کال کې جنرال مشرف عدلیه او آزاد میډیا په سختي سره ځپلې وي. بلخوا دی واشنگتن پوسټ ورسپانه د طالبانو د لوړپلو استازو او افغان چارواکو لخلي لیکي طالبانو د افغان ولسمشر حامد کرزي له لوړپلو نمائندګانو سره پټي خبري اترې کړي چې دارنګه هڅه وکړي پر ځای درېدلې خبري اترې بیرته پیل سي. د ورسپانه په خبره تر اوسه پوري د سولې د عالي شورا له غړو سره سوي دغه خبري غیر رسمي او په ابتدایي مرحله کې دي. ودیته د داسې یو کوشش په سترګه کتل کیږي چې دا شان دواړه غاړي د رسمي خبرو اترو په خاطر په شرطونو سره سلاسي. خو دوی دواړه وایي چې باید د خبرو اترو په پرمختګ کې دواړو غاړو لخوا دلچسپي وښودل سي. دغه خبرې اترې هغه وخت ودرېدلې کله چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانستلو په اړه اختلافات رامنځته شول. حبیب الله فوزی چې د طالبانو په خوانی ډیپلوماټ او اوس د سولې د عالی شورا غړی دی امریکایي خبری اژانس اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د سولې د عالی شورا ځینو غړو په شخصي توګه له طالبانو سره لیدلې. خو البته د دانه ویل چې دا څوک دي او چرته ورسره لیدلې دي. د دهم ویل داسې رپورټونه اوریدلې چې د طالبانو او د سولې د عالی شورا د غړو ترمنځ دغه غونډې په سعودي عرب کې سوي چرته چې دوی د عمرې او حج ادا کولو لپاره تللي وو.
مشال ته غوژونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی وایي د اټومي لانجې په اړه که غربي هیوادونه په جدي توګه خبرو ته تیار وي نو ایران هم تیار دی. ولسمشر روحانی پرون په تهران کې په خپل لومړی خبري غونډه کې وویل چې جدي خبري د دواړو لورو اندېښنې لمنځه وړای سي. په دې اړه فرشته جلال زئی راپور راکوي.
د ایران نوی ټاکل شوی ولسمشر په دې خبري کانفرنس کې وویل چې کچېری غربي دولتونه په جدي ډول خبرو کولو ته تیار وینو ایران هم تیار دی او په دې ډول به د دواړو خواوو اندېښنو ته ځواب وویل سي.
آمادگی داریم با جدیت و بدون اتلاف وقت
دوی موش په ټول جدیت او د وخت نه ځای کول پرته تیار یو چې په جدي مذاکرو کې ګډون وکړو. زه باور لرم چې په نږدې راتلونکي کې به د دواړو خواوو اندېښنې د ډیالوګ او مذاکرو له لارې حل شي. حسن روحانی زیاته کړه چې د تهران د اټومي لانجې په اړه غوونکو مذاکرو کې برخه اخیستل د دواړو خواوو لپاره په ګټه تمامېدلی سي. روحانی په ایران کې د منځلارو سیاسي شخصیتونو څخه ګڼل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو په ورستیو کې ویل چې کا د ایران نوې حکومت د خپل اټومي پروګرام پاړه د لنجې د حل لپاره په هڅو کې جدي وي. دوی به همکاري ورسره وکړي. خو د ایران نوې ولسمشر د سه‌شنبه په ورځ ویل چې واشنگتن تل ایران ته زده او نقیز پیغامونه ورکړي چې د بندیزونو لامل د هڅو معکوسه نتیجه ورکړې ده. روحانی ټینګار وکړ چې یوازې ډیپلوماسي په دې مذاکرو کې موجود خنډ حل کولای شي.
سرلوحه کار باید گفتگو باشد و نه تهدید.
دوی دیالوگ باید له خبرو پیل سی نه لګواښونو. مقابل لوری باید پوسی چې یوازې د خبرو لاري حل پیدا کیدلی سي او خبرداري ورکول یوازې ستونزې پیدا کوي. کڅوک دا فکر کوي چې د خبرداريو په جبه پر ایران خپل غشتري تحمیلولای سي نو ژوره اشتباه کوي. د ایران نوی ولسمشر ویلی چې هیواد باید تر دې خبره تیر نسی چې د سولیز اټومي پروګرام درلودلې حق دی. حسن روحانی ویل چې دا پروګرام د اټومي وسلو د پراختیا د منکولو د تړون د اصول سره په مطابقت کې پرمخ ځینو ایران به د دې پروګرام لپاره خولو او د یورانیم لغنی کولو لاس ناخلي. سپینې ماڼۍ د جمهور رئیس په توګه د ټاکل کېدو په خاطر حسن روحانی ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې دا به د تهران لپاره ښه موقع وي څو ژر تر ژره د خپل اټومي پروګرام په اړه د نړیوالو اندېښنې لري کړي. د امریکا متحده ایالاتو او یو شمیر غربي دولتونو تر دې مخکې پر ایران تور لګولی چې د اټومي وسلو د جوړولو هڅې کوي، خو ایران دغه تور نه ردوي.
زموږ غلمه شال رادیو خاوري له ایران زو د افغانستان پر لور. د افغانستان د سولې شورا وایي چې تر اوسه له قطر څخه کوم بل هیواد د طالبانو د دفتر د انتقال په حق له پریکړه نه ده سوې. خو د دې شورا چارواکي وایي د طالبان لپاره چې په هر هیواد کې دفتر پرانیستل سي دوی هرکلی کوي. په دې ورسره کې د پاکستان ځینو رسنیو راپور ورکړ چې شاید د طالبانو دفتر د قطر له پلازمینې دوحې څخه کوم بل هیواد ته انتقال سي. ورسره لاغي چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو له دفتر سره مخالفت وشو، دي طالبان هم خپل دفتر په موقته توګه وتاړه. په دې حقله نور حال د جمیله ظریف په راپور کې اورو.
د سولې علي شورا هغه رپورټونه بې اساسه بولي چې پکې ویل شوی د طالبانو دفتر به له قطر نه کوم بل هیواد ته ولېږدول شي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد وایي چې په دې هکله تر اوسه کومه پریکړه نه ده شوې، خو مولوي شاهد د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لپاره چې په هر هیواد کې دفتر پرانستل شي دوی مخالفت نه ورسره لري. هغه له طالبانو سره د افغان حکومت په مشرۍ په خبرو باندې ټینګار وکړ.
د سولې علي شورا د شورو نه د دې طرفدار ده چې د مخالفینو لپاره دی یو ادرس یې دا په قطر کې کې ترکیه کې سعودي عربستان کې کې په بل ملک کې داخل د افغانستان کې سولې علي شورا په دې باندې اعتراض نه لري. منګه اصلا د سولې لپاره صادقانه مذاکرات غواړو او دا مذاکرات په داخل کې کې بیرون کې کې په قطر کې شروع شي کې په بل ځای کې شروع شي د سولې علي شورا په دې باندې اعتراض نه لري، مګر چې صادقانه مذاکرات د افغانانو پر رهبرۍ باندې.
د پاکستان ځینو رسنیو راپور ورکړی چې ښایي د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانستلو لپاره کوم بل هیواد وټاکل شي. رپورټونه وایي چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری هم اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې. له میاشتو میاشتو انتظار وروسته د طالبانو لپاره سیاسي دفتر د غبرګولي میاشتې په وروستیو کې په قطر کې پرانستل شو، خو افغان حکومت په دې دفتر د طالبانو د بیرغ سړولو او په دې دفتر د طالبانو د لوحې له بندولو سره سخت مخالفت وښوده. د دې مخالفتونو له امله طالبانو اعلان وکړ چې دا دفتر موقتاً تړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې ښایي د طالبانو دفتر متحده عربي اماراتو او یا سعودي عربستان ته انتقال شي. خو د سیاسي چارو څېړونکی جاوید کویستانی بیا د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان همکاري ډېره مهمه بولي.
در سعودي او امارات بیشتر
ډېر احتمال شته چې په سعودي عربستان او یا امارات کې دغه دفتر پرانستل شي، ځکه د طالبانو ډېر رهبری په دې هیوادونو کې ده. پرته د پاکستان له همکاري او پرته له دې چې پاکستان سره نرمی خپل کړو، طالبان ته نشو نږدې کېدای. په یو شرط کار کولای شو چې ښه استخباراتي کار وکړو. زموږ اطلاعاتي سازمانونه د سولې عالی شورا او د ملي امنیت شورا ټول باید سره یو سي، د طالبانو لیکي مات کړي، هغوی کنټرول او قانع کړي، ورسته لاغې کولای شي په آزاد توګه خبرې وکړي.
مخکې له دې چې طالبان په قطر کې خپل دفتر پرانیزي، ترکیه او سعودي عربستان هم له هغو هیوادونو څخه بلل کېدل چې د دې دفتر پرانیستل پکې ممکن و. افغان حکومت مخکې تر دې څو ځله د سعودي عربستان له پاچا نه غوښتي و چې د سولې پروسې په پیاوړي کولو کې له افغانستان سره مرسته وکړي او طالبان د سولې خبرو اترو ته وهڅوي. بلخوا افغان حکومت هیله مند دی چې پاکستان ته د ولسمشر کرزي راتلونکی سفر به مؤثر نتایج ولري او د سولې په پروسه کې به د دې هیواد صادقانه همکاري را جذب کړي.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو خاوري اوس زو د افغانستان د پکتیا پر لور. په پکتیا کې ځانمرګي بریدګر مخکې تر دې چې خپل هدف ته ورسیږي د خپلو چاودیدونکو توکو د چاودیدلو له امله وژل شوی دی. په دې اړه نور حال سیمې څخه زموږ همکار داود تپان راکوي.
دا پکتیا ولایت په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ځانمرګي بریدکونکي هدف ته تر رسیدو وړاندې د خپلو چاودیدونکو توکو په ورچاودیدلو ووژل شو. د دې ولایت امنیتي چارواکي وایي د ځانمرګي بریدګر غوښتل د ولسوالۍ په ښار او یا د پولیسو پر امنیتي پوستو برید وکړي، خو هدف ته تر رسیدو وړاندې له ورختایي څخه د خپلو چاودیدونکو توکو په ورچاودیدو له منځه لاړ. د پکتیا امنیه قمندان مل پاسوال زلمی اوریاخیل وایي چې وار له مخې کشفي ارګانونو د دوو ځانمرګو بریدګرو په اړه معلومات ترلاسه کړي وو او پولیس یې په لټه کې و چې له منځه یوسي. نوموړی وایي چې د پولیسو له لوري ځانمرګي بریدګر له ښار نه په یوه لرې سیمه کې د ګزمې پر مال لیدل شوی، نو د ډیری ورختاین په ځانمرګي بریدګر په خپل چاودیدون کې توکي چاودلی، یوازې ځانمرګي وژل شوی او چاته مرګ ژوبلن نه دا وختي.
پولیس
کمانډان دا هم وایي چې د یو بل ځانمرګي بریدګر په اړه هم دوی خبر ترلاسه کړی چې غواړي په مرکزي ښارونو یا دولتي پوستو برید ترسره کړي، خو په خبره د دوی هڅې او پلټنې روانې دي چې ځانمرګي پیدا او مخکې تر دې چې هدف ته ورسیږي له منځه یوسي. دا تېرې اونۍ په سر کې یو بل ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې د ګردیز ښار کې خپلو چاودیدونکو توکو ته انفجار ورکړي، له ښاره په وتلې تېرې سیمه کې د امنیتي چارواکو په خبره د پولیسو د لیدو او ورختایي له امله خپل مواد په ځان پسې وچوول او دی پکې ووژل شو. دا یو بل خبر له مخې تېر مازدیګر ناوخته د ګردیز کار د کابل لین پر سړک د پولیسو په رینجر موټر پسې د سړک غاړې بمی چاودنه وشوه چې یو پولیس پکې ټپي او رینجر موټر تخریب شو. او همدا ډول تېره شپه د لسو بجو په شاوخوا کې د پکتیا پر امنیه قمندان پسې د ګزمې پر مهال د سړک غاړې بمی چاودنه شوې چې چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوښتي. دا یادونه وړ ده چې په دې ورستیو کې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او دیارلس ولسوالیو کې د سړک غاړې بمی چاودنې، توغندي لګېدل او نورې امنیتي پیښې زیاتې شوې دي چې خلک یې اندېښمن کړي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. په دې ورسي کې په ننګرهار کې د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. له ننګرهار د ولسي جرګې وکیل ډاکټر عصمت الله په یادو نامنیو کې ولایتي او مرکزي اداره ځکه ګرمه بولي چې له یادو پیښو سره سره دوی بیا هم د دې ولایت امنیت ته پاملرنه نه کوي. بلخوا والي ګل آغا شیرزی بیا وایي چې په ننګرهار کې د یو شمېر امنیتي پیښو څخه دوی له وړاندې خبر و او خپلې اندېښنې له ملي امنیت او نورو امنیتي ادارو سره شریک کړي وې. په دې اړه د ننګرهار زموږ خبریال شاه محمود شینواری راپور لري.
له تیرې یوې اونۍ راهیسې په ننګرهار کې په پرلهپسې ډول درنې امنیتي پیښې رامنځته شوې چې په لسګونو بېګناه خلکو ته یې مرګ ژوبله واړوله. په ولسي جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي ډاکټر عصمت الله شینواري ازادي راډیو سره په مرکه کې د ننګرهار اوسنی امنیتي وضعیت د ژورې اندېښنې وړ وباله. نوموړي وویل چې د ننګرهار امنیتي وضعیت له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د خرابېدو په لور روان و چې د ولایتي او مرکزي چارواکو د نه پاملرنې له امله اوس تر دې راورسېد چې په تېرې یوه اونۍ کې څو پر پسې چاودنو د بیګنا خلکو چې ګڼ شمېر ماشومانو ژوند ترې واخیست.
مونږ چې ګور روز هغه په نیراز کې وه هغه پیښه کېږي چې اګری په کې دوانې پولیس په کې خبرې دوه وکړې انګلیسه ځانی دي. تر دې دمه باندې مرکزي حکومت او یا زمونږ خپل ځایي حکومت د ننګرهار جدي پلان نه لري چې د دې مخنیوی وکړه او نور سره زه فکر کوم داسې چې زه را تیر وشو وشو چې نور د پاره د دوی سره زه فکر کوم چې کوم خاص پلان نشته.
دی وایي د ننګرهار امنیتي ستونزه یې له نورو وکیلانو سره هم شریکه کړې چې راشي او پر دې مسله دې جدي تصمیم ونیسي. خو د ننګرهار ولایتي اداره بیا ځان ګرمه نه ګڼي او په خبره یې چې دوی له تیرو ځینو امنیتي پیښو څخه له وړاندې نه خبر وو. د ننګرهار والي ګل آغا شیرزی دا ومنله چې د ننګرهار په یو څو ولسوالیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوي او دارنګه په ښار کې چې څو امنیتي پیښې ترسره شوي دوی له وړاندې نه پرې معلومات لرل. دی وایي ځکه خو ځان وژونکی برید کوونکی په دې ونه توانېده چې د هندوستان قونسلګرۍ ته ورننوځي.
په درو ولسوالۍ کې دښمنان سره زیات دی سوي محمد په اشاره درته وایي چې زه به نه غواړم چې زه تاته عمومي معلومات درکړم چې څنګه سره موږ د توی جمهور پر خپل امنیت باندې قابو یو او انشاءالله دې جوابونه ورکولی شو. کله چې په ننګرهار کې د هندوستان پر قونسلګرۍ باندې حمله کېدله در مخه موږ خبر کړی وو. موږ اسټ امنیت ملي و دې ته موږ خبر کړو چې اوس دومره خپلو خبرو کې ورمون خبر یو او د دې په پیدا کول د پرابطه چې دا کار چا کړ دي پر هغه باندې موږ خپل کار روان کړی دي.
والي ګل آغا شیرزی تیرو امنیتي پیښو ته په کتو بیا هم پر خپلې پخوانی خبرې ولاړ دی چې امنیتي ځواکونه یې پیاوړي دي او د امن پر اوستو کې بریالي دي. خو یو شمېر کتونکي بیا د ننګرهار د والي ګل آغا شیرزی د څرګندونې چې له دې وړاندې نه د ننګرهار په پیښو خبرو او بیا هم ترسره کیږي نیغ په نیغه ګرم ګڼي. دارنګه دغه کتونکي دا هم وایي چې د ننګرهار د اوسنۍ امنیت قومندان محمد امین شریف نه دا تمه هم وه چې دی به ننګرهار ته پر راتګ سره امنیتي وضعیت ښه کړي، ولې برعکس په دې ولایت کې امنیتي پیښو پسې لا زور واخیست.
په ننګرهار کې پاتې کیږو. هندي چارواکو په جلال آباد کې د تیر شنبې ورځې د هغې پیښې له قربانیانو سره نغدي مرسته وکړه چې د هند کونسلګری مخې ته په چاودنه کې وژل شوي او یا هم ټپیان شوي وو. دغه مرسته په کابل کې د هندوستان سفیر جلال آباد ته د خپل سفر پر مهال وکړې چې په اړه نور حال زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
په کابل کې د هندستان سفیر عامر سینه د سه شنبې په ورځ جلال آباد ته د خپل سفر په ترڅ کې د شنبې ورځې د پیښې له قربانیانو سره د مرستې تر څنګ د قربانیانو له کورنیو سره یې خپله ژوره غمرازي هم ښکاره کړه. تېره شنبه په جلال آباد کې د هند کونسلګرۍ ته نږدې د موټر په واسطه ځان وژونکی برید وشو چې په پایله کې نهه تن عام وګړي وژل شول او دارنګه یو ویشت تنه نور ټپیان شول. د هند سفیر په یاده پیښه کې د هر وژل شوي کورنۍ ته $10,000 او زخمیانو لپاره په مجموع کې $60,000 او زره د هغه شهید شوی جماعت لپاره ستولی چې په دې پیخه کې ورته ځان ورسید. دی ویل هغه ځای هندي چارواکو ورته امر کړی و چې جلال آباد ته راشي او په پیخه کې د قربانی شوو کسانو له کورنیو سره مرسته وکړي. د یادې پیخې په اړه نوموړي وویل چې دا باید افغان چارواکي معلومه کړي چې د دوی پر کنسلګرۍ برید د چا لخوا شوی. خو په عمومي توګه یې وویل چې دا ښکاره خبره ده، افغانستان ته ترهګر له پخوا نه د سرحدي سیمو له لارې راغلي دي.
एग्जैक्ट आइडेंटिटी अटैकर्स का पता करना तो यहाँ के एजेंसीज का काम है, यहाँ की पुलिस हमें बता रही है.
ډیر لوی شک دا دی چې دا کار چا کړی دی. خو د دې پیښې د معلومولو دنده د ننګرهار ولایتي ادارې ده او تر څو چې معلوم شوي نه وي له وړاندې نه یې ویل ښه نه دي. خو په عمومي توګه ویلی شم چې افغانستان ته چې څومره خطره ده هغه د سرحد نه اخوا ورته ده چې په دې باندې ټول پوهیږو.
سټیټمنټ مې بھی کہا ہے کہ افغانستان کو جو خطرہ ہے وہ افغانستان کے سرحد کے باہر سے آ رہا ہے، یہ سب کو پتا ہے.
سفیر سینا وویل چې که څوک وغواړي په دا ډول پیښو د هندوستان او افغانستان اړیکې خړې پړې کړي دا به د هغوی غلطه پالیسي وي. نوموړي ټینګار وکړ چې هندوستان د افغانستان دوست هیواد دی او خپلې اړیکې به نورې هم دوستانه او ټینګې وساتي.
اوسم د اختر په اړه د ځین راپورونو پر لور ساسو پام را ګرځوم. لمړی ځو خوست. د خوست ښار دکانداران وایي چې سرژنی اختر کې په ښار کې د نور کلونو په پرتله د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره ده او ښې سوداګانې کوي. بلخوا ښاریان هم کوچنی اختر ته خوشاله دي او وایي چې اختر لپاره ښې تیاریانې نیولې دي. نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل را کوي.
د خوست ښار منځنۍ کوڅې او جادې د ګاډو موټر سایکلونو او نورو وسایطو پر مخ تړل شوي دي. په دې کوڅو او جادو کې د خوراک، پوشاک او د ماشومانو د لوبو وسایلو د خرڅانې لپاره ګرځنده ټپری یا غرفې جوړې شوي او په دې تنګو کوڅو کې تر دې ګڼه ګوڼه ده چې په ډېر نږدې ځای کې هم د خپل ملګري او هملارې موندل ګران تمامېږي. په ټپریو باندې د پیرودونکو ډېر بیروبار دی، خو د کلچو، کیکونو، میټایو او د نورو خوږو خوراکي شیانو رانیول ډېر د پام وړ دي. له ښاریانو سره تر هر څه ډېر په همدې توګو نظر پرېوځي. همدارنګه د پوشاک وسایل، قطرې، جرابې، زیرپیرانه یا بلیانونه، د خزینه او نارینه د سینګار توکي، نکریزې او د ماشومانو د لوبو وسایل هم ډېر پیرودونکي لري. په خوست ښار کې یو تن ظلمي چې غوښتلې ځان لپاره زیرپیرانی، جرابې او نور توکي راونیسي، سږنی اختر ته ډېر خوشحاله معلومیږي. نوموړی هغه توکي راپیژني چې استعمال نن سبا په خوستیو جنکیو یا ځوانانو کې ډېر دود دی.
سامان فچې دا، چپل بور دا، سرویس دا، پیشوې، ټپای پکول داغه د خوست کې مکمل چې چلیږي پکول چلیږي او سرا ټپای هغه والا چلیږي، ځونډي والا ټپای سپرایي
ملګرو سره درزی ته راغلی او غواړي اختر ته خپلې نوې جامې ځینې یوسي. په خوست کې د اختر د تیاریانو په اړه را سره خپل نظر په دې توګه شریکوي.
زه وحید الله فطرت د مندوزی اوسیدونکی
خوست بازار ته نن راغلی یا چپلۍ، خولۍ، کترا او په جامو پسې
مونږ خوشیان کړی دی. انشاءالله نن خو په خوست ښار کې بالکل ښه داسې رشته چې مزیدار رشته، ډېر مزیدار. خو سور خو داسې لکه چوټه لندن ستوال، ډېر پسته، نرم او خواږه خلک دي. او په خوست کې دومره رشته لکه چې په بل ولایت کې یا په نګرار یا کابل یا داسې مزار دی ځای کې بم یا رشوي، خو بس د خوست په نیز باندې
د میټایو لاسي رډې ته ولاړ کې وای. خلک د بنو په میټایو مین دي، خو وطني میټایي هم ښه خوند لري. هغه په دې اختر شپو ورځو کې مرور افغانانو ته د پخلاتو پیغام ورکوي.
د منم مولا نور ده میټایي خرڅوي د اختر په شپو ورځو کې زمرا غریبات دي. د وطن میټایي دي دا ډېر ښه خرڅي او خلک د باني په میټایي ډېر مایان دي. نور هم موږ دا کار وړي ډېر ښه میټایي دي. نور کولی زمرا خوانه ولا
خوستوال داسې مهال اختر ته په تیاریانو بوخت دي چې د دوی نه د اختر د دودیزو لمانځنو ډېره برخه په پاتې کېدو ده. د خلکو په وینا اوس په اخترونو کې هغه خوندونه نه دي پاتې شوي چې خلکو به په اونیو اخترېزې مېلې او ننداری کولې.
په زیاتره سیمو کې د اختر په شپه خلک ډزې کوي، خو د مامند او د شبقدر سرکاري انتظامی د اختر په شپه د هوایي ډزو په ضد ګامونه پورته کړي دي او وایي چې هر هغه کس چې د خوشحالۍ څخه هوایي ډزې کوي په ضد به کاروایی وسي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راپور کوي.
د اختر د خوشحالۍ په موقع د هوایي ډزونو په ضد حکومتي ادارو ګامونه اخیستل شروع کړي دي. په شبقدر کې په جوماتونو کې اعلانونه او په دیوالونو د کپړې پردې لګېدلې چې پرې د هوایي ډزونه د منع کېدو تاکید شوی دی. ولې د محمود ایجنسی سرکاري انتظامیه د قوم د مشرانو جرګه کې د ډزونو په ضد هدایت جاری کړي او هغه څوک چې د دې هدایتو خلاف ورزي وکړي جرمانه کولای شي. هوایی ډزونه که په اختر کې وي او یا که په کومه بله موقع، نو نقصان یې څه دی؟ اشفاق خان چې د شبقدر اوسیدونکی دی هغه وای
زه یو کالک پکې ولګو چې هیڅوک هم نه، صرف هغه واحد یو ځان لو او بچیم تې پات او خزم تې پات مرادلینو مې دالیم زو هر څه تې پات شو. دا ډېرو دپاره دا غم شي ځکه چې وایي ډزې کېږي اخر دا ګولۍ کم ځای ته ځي، په سوونو ګولۍ کم ځای کې لویږي کم ځای ته ځي.
نصرت شاه د مټه مغول خېلو اوسیدونکی دی او هغه د حکومت نه غوښتنه وکړه.
شر فساد دا نه دی په کار، په دې کې نه رسې او دغه دا خو د خوشحالۍ یو کار دی. اوسبرګ روژه تېر شي داغه یو خوشحالي، په دې باندې دا ډز او دا پزول دا کارونه مزه نه کوي. دې خوشحاله کې خفګان هم جوړې دي شي. دا په کار چې حکومت خو د دې مخنیوي وکي.
بیا موږ د شبقدر د پولیسو د تناسرو کلی انچارج ګلشید خان سره خبرې وکړې نو هغه وایي
جمعتون کې علما صاحبانو تم ویلي دي او خپل مو ګرځېدلې او دا غیره په لمنګه پینل انچارج کړی او مکمل مهم من تلولې چې را دې سيزون نه استنابو کې دا کا وته دغه کو چې را د معمولی خوشاله لپاره دې په سړي خون قربان شي او دا ګولې خو چې دا شي
او په محمود ایجنسی کې د هوایي ډزونو په ضد کوم ګامونه اخیستل شوي د پولیټیکل انتظامی چارواکي امجد خان وایي د دغه چارواکو په وینا چې ولس دې مهرباني وکړي هوایي ډزې دې نه کوي ځکه چې د خوشحالۍ په موقع هوایي ډزونه کول د لوی غم سبب جوړیږي.
زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. اوس هم د نکروز په اړه د راپور په لور ساز پام را ګرځم. د نکروزو د نوم په اورېدو سره د انسان په ذهن کې د خوشحالۍ پیغام غځونې کوي ځکه چې نکریزې د خوشحالۍ زیری راوړي. که د خوشحالۍ هر لمحه وي پښتنې نجونې په لاسونو او پښو باندې نکریز لګوي او دا ډول خپله خوشحالي یو په دوه کوي. په دې اړه له سیمې څخه د مشال راډیو خبریال راپور رالېږلې دي چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
عموماً د پښتنو په سیمو کې زنانه د اختر او داسې د نورو خوشحالیانو په موقع د نکریزو استعمال کوي چې د نکریزو دغه استعمال په پښتنو سیمو کې ډیر په شوق سره کیږي او انجونې په لاسونو او خپو د نکریزو مختلف ډول ګلکاری کوي. دوی وایي د رنګارنګ کپړو ترڅنګ د نکریزو استعمال هم دوی د خپل سینګار ډیره مهمه برخه ګڼي. د بنو سیمې یوه میرمن مهناز وایي چې نکریزې نه ولګي نو د خوشحالۍ اظهار هم نه کیږي.
خوشحالی یو اظهار چې کوم ده هغه مهندې دي کنه که چېرې واده وي نو هغه کې مهندې چې کوم ده اده دي یو خوشي کې یو مطلب سونې کې سوهاګه ده کنه او دا وایي چې دا مهندې کې نه کنه نو خوشي څه اظهار څوک نشي کولی که په اختر باندې که په واده باندې شرط کړی څه چې کوم ده هغه مهندې د پټګانو یو شان ده کنه هغه نوې وینه کنه چې څنګه یوه دلهن چې کومه وي هغه په کولی باندې شي دا شي داسې چې د مهندې لګولې وي کده کولی لګولې وي د مهندې نه لګولې اوس دلهن مده غونډه شي خوبصورتي
شهناز خان وایی دا انجونو دا نکریزو استعمال بغیر خو اختر هم نیمگڑی وی
دیپورا مین دی نیلا گاولی آغا خو نیمگڑی کنا اگر دیپورا ایم اختر تا لکا ویڈ کی مین دی نیلا گاولی آغا اختر خو نیمگڑی تولی ویڈ کی تا فیمل تا دیر خوان بیر کئی او میزا لکا دیر خو شوک سارا لگای لکا مشکونو خوستی دی آغا بی پلوس بینی لگای او دا پلوس نکریزی نیو خوستی دا آغا بی میزا پلسار وکر لگای
سیما بی بی وای اوس په نکریزو کې نوې قسم کون راغلی چې په زر وخت کې په لاسونو ښکلی ګلکاری کوي او انجونې د خوشحالیانو په موقعو ډېر زیات خوښوي. دا اختر او نور خوشحالیانو په موقع دا نکریزو استعمال د پښتنو سیمو زنانو ډیر زوړ رواج دی چې دوی غواړي خپل دغه رواج ژوندی وساتي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شئ.